بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری پغاګ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شلمه د 1443 هجري قمري کال د زهاجي د میاشتې 19 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان په سرپول ولایت کې د بې ځایه شویو افغان کورنیو په باره کې د ملګرو ملتونو د ادارې راپور نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې د افغانستان د کارګرانو د حقوقو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او په آخر کې د تولید په مسالې باندې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ټینګار په حق لایو ځنګړی پروګرام هم درته وړاندې کیږي. وګورئ دونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالب لوستلی او د غراج چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د انسان د قاچاق د مخنیوي کوشش کوي. د افغانستان د طالبانو ګڼ شمېر مشران حج ته ورغلي دي او عربستان د یمن د خلکو پر ضد بریدونو ته هماغه راز دوام ورکړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اسلامي جمهوریت د انسان د قاچاق د مخنیوي هڅې کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د کورنۍ او د ښځو په چارو کې د ولس مشرۍ د معاونت د نړیوالو چارو کارپیژندې میرمن الهام عزیز نصیری ټینګار وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت اقدامات تل د انسان د قاچاق د مخنیوي په لړ کې دي. هغې په آسیا او لویدیځې آسیا سیمې کې د انسان له قاچاق سره په مقابلې کې د ښځو د رول د پیاوړتیا په کانفرنس کې وویل، د ګاونډیو هیوادونو داخلي او نړیوال جنګونه او سیاسي کړکیچونه امن هیوادونو ته له نوموړو هیوادونو د کډوالو د ورتلو سبب شوي دي او ایران د انسان د قاچاق د ترانزیټ او د غیر قانوني کډوالو د ترانزیټ په توګه مادي او معنوي لګښتونه زغملي دي. په آسیا او لویدیځې آسیا کې د انسان له قاچاق او د مهاجرینو له قاچاق سره د ښځو د رول د پیاوړتیا کانفرنس د مهاجرینو د قاچاق او د انسان د قاچاق پر ضد جرایمو او له نشه ییزو موادو سره د مبارزې د دفتر د نړیوال اقدام د برخې په زیار سره د آسټریا هیواد په پلازمینې وینا کې په انټرنیټ پاڼې باندې ترسره شو. د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي حج ته ورغلي. شفک نه خبري آژانس راپور کړی، د افغانستان طالبانو خپل ګڼ شمېر مشران، غړي او پلاویان د حج لپاره سعودي عربستان ته استولي. د طالبانو د مشرانو او د غړیو چې سعودي عربستان ته استول شوي دي دقیق شمېر نه دی اعلان شوی، خو په انټرنیټ پاڼو باندې خپره شوي عکسونه د دې ښودنه کوي چې د حجانو په ونډه ورکولو کې لومړیتوب د طالبانو غړیو پلاویانو ته ورکړل شوی دی. د پښواک خبري آژان لخوا د خبري شوي پیرس پر اساس د افغانستان د طالبانو یو سل یو لس وړوبه چارواکي عربستان ته ورغلي. د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال ملا برادر، د حقاني ډلې نامتو غړی انس حقاني، د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد، د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم، د اطلاعات او د کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه ډلې هغه چارواکي دي چې حج ته استول شوي دي. ویل کېږي چې د حجیانو او زیارتوالو په انتخابولو کې لومړیتوب د طالبانو ډلې غړیو پلویانو ته ورکړل شوی دی. ځینو رسنیو ویلي دي چې د روان کال په حج کې د افغانستان ښځو ګډون نه دی لرلی او عیني شاهدانو تصویرونه هم دغه خبره تاییدوي. روان کال د حج په مراسمو کې د افغانستان ونډه 13,502 وه. د طالبانو مخالفانو د دغه ډلې په کړچار نیوکه وکړه. شفق نه خبریا ژانس راپور کړی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د لوی اختر په مناسبت یو پیغام کې په حکومتي درو او په کلي توګه د هیواد په اداره کولو کې د طالبانو په کړچار نیوکه وکړه. د دغه شورا په پیغام کې چې د لوی اختر په مناسبت خور شوی دی ویل شوی دی چې طالبانو د دین د واکمنۍ په نوم له خلکو ټول انساني ازادیانې اخیستي دي. دغه بیانیه زیاتوي خلک په داسې حال کې لوی اختر لمانځي چې طالبانو په 1300 کې په سلګونو بېګناه خلک په ډزو وژلي دي او په بلخاب، پنجشیر، اندراب او ځینو نورو ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ بېکوره او کډوالې کړي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا بیا ټینګار وکړ د افغانستان پتیالي او مقاوم خلک د رسنیو له لارې د طالبانو له دغه ناروا حکومت څخه خپله کرکه او نفرت څرګندوي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا د جنبش ملي ګوند د مشر مارشال عبدالرشید استم په شمول د طالبانو ضد مشرانو چې په خارجي هیوادونو کې اوسیږي جوړه کړې شوې ده. هلمند کې کولورا ته ورته ناروغۍ لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان له جنوبي ولایت هلمند څخه راپورټونه وایي د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې کولورا ته ورته ناروغۍ یا نسناستي له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د باختر خبر یاژان بیا د مړو شمیر بېشل ته نه خیلی دی. د هلمند د ولی ویان بیا په ټویټر باندې شمیر نه دی یاد کړی خو وایي کولورا څو تنه مړه کړي دي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست وایي په 13 ساعتونو کې په دغه ولایت کې تر 1,60,000 زیات ماشومان کولورا ته په ورته ناروغۍ اخته شوي دي چې د درملنې په هدف د یادې ولسوالۍ کلینیک ته وړل شوي دي. د هلمند د ولی ویان رشید هلمندی وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول په هدف باغران ولسوالۍ ته روغتیایي ډلې هم استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې 50 ماشومان کولورا ته په ورته ناروغۍ اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO چارواکو په وینا په دنیا کې څه د باندې 2 میلیارده انسانان پاکې اوبه نشي موندلی او له همدې کبله په کولورا د اخته کېده له خطر سره هر مهال مخامخ دي. کولورا ناروغۍ چې د ککړو اوبو له کبله خپرېږي هر کال دنیا کې تر 100,000 پورې کسان وژني. عربستان د یمن پر ضد تیریو ته هماغه راز دوام ورکړی. سبانیټ خبری اژانس راپور ورکړی د سعودي عربستان تیریګر ایتلاف یو ځل بیا په یمن کې د اوربند خلاف ورزی وکړه او د سادا ولایت په لویدیځ کې په شادا سرحدي ولسوالۍ بریدونه وکړل. د یمن د سادا ولایت په شادا ولسوالۍ باندې د سعودي عربستان د تیریګر ایتلاف د توپونو په پرونې ډزو کې 19 ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. امنیتی سرچینو زیاته کړې ده چې اکثره ژوبل کسان مرګي حالت یو هوای د یمن په شمال کې د سادا ولایت په لویدیځ کې راځي روغتون ته انتقال کړی شوی دي. په یمن باندې د سعودي عربستان دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي هانس ګرانبرګ 13 میاشت په یمن کې اوربند د 2 نورو میاشتو لپاره تمدید کړی و. په یمن کې د سعودي عربستان په جنگ غوښتنیو حملو کې تر اوسه څه د پاسه 16,000 بېګناه خلک مړژل شوي دي او په 10,000 نور ژوبل شوي دي او په میلیونونو نور کډوال شوي هم دي. د حزب الله الوتکو ثابته کړه چې لبنان قدرتمند دی. زمون خبریال راپور کړی د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل کاوک ویل دغه غورځنګ لومړیتوب د خلکو د خدمت کولو لپاره د حکومت جوړول او د خلکو د اقتصادي مشکلاتو او د کړاو او دردونو کمول دي، خو د ځینو ډلو لومړیتوب بیا د سیاسي حساب تصویه کول دي. د لبنان حزب الله غورځنګ پرون زیاته کړه دغه غورځنګ دریو بی پیلوټ الوتکو د کرش میدان په لنجې وړ سیمه کې خپل ماموریت په بریتوب سره ترسره کړی دی. د د دغه دریو بې پیلوټه الوتکو ماموریت د جاسوسي عملیاتو د نظر وړ ماموریت ترسره شو او صهیونیست رژیم ته پیغام هم ورسېده. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي شیخ نبیل کوک پر نوویل حزب الله د دنیا خلکو ته د لبنان د مقاومت او د عزت تر ټولو ښه او واضح انځور وړاندې کوي. دا په داسې حال کې دي چې د سفارتونو پلاویان ذلت ته په غاړه کې ښودلو او پردیو سفیرانو ته په تسلیمېدا سره د نړۍ خلکو ته د لبنان تر ټولو بده څیره ورښیي او د دغو دوو چارو ترمیان ډیر تفاوت هم شته. هغه زیاته کړه هغو بې پیلوټه الوتکو چې حزب الله غورځنګ کاري سیمې ته واستولې وي ثابته کړه لبنان قدرتمند دی او د خپلو شتمنیو ساتنه کولی شي. شیخ نبیل کوک بیا ټینګار وکړ د مقاومت ډلې اقدامات د لبنان د خلکو د خدمت کولو لپاره دي او دا په داسې حال کې دي چې ځینې کسان داسې دریځونه غوره کوي چې هغه د خارجي هیوادونو د سفارتونو د خدمت کولو لپاره دي او حزب الله غورځنګ د دښمن په مقابل کې دفاعي دریز غوره کړی خو ځینو کسانو داسې دریز غوره کړی چې دښمن یې خوشحاله کړی دی. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي شینا بلکوګ بیا زیاته کړه سعودي عربستان د اسرائیلو رژیم ته په نږدې کېدا سره له شا څخه په اسلامي او عربي امت ګوزار کوي او هغه د لبنان د سوریه او د فلسطین لپاره نیغ په نیغه ګواښ ګڼل کېږي. اسلامي امت بیا د فلسطین او د الاقصی جومات ملاتړ وکړي. الالام ټلویزیون را پور کړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د امت مشرانو علماو او متفکرانو ته په یو پیغام کې له فلسطین او الاقصی جمعه څخه د ډیر ملاتړ غوښتنه وکړه. اسماعیل هنیا پرون په یو پیغام کې زیاته کړه د مسلمانانو لومړنۍ قبله د اسرائیلو نیوګرانو له تیری سره مخامخ ده او مسلمان الاقصی جمعه ته د ننوتلو جوګه نه دي او د هغوی د عبادت د ازادۍ حق سلب شوی او صهیونیست دښمن هماغه راز د الاقصی جمعه د وخت او د ځای د ویشلو یا د کیندلو له لارې د دغه جمعه د ورانولو او د نوي واقعیتونو د رامنځته کولو کوشش کوي. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا بیا وویل د فلسطین امت او د سیمې ټول ملتونه د خپلو مشرانو اقداماتو ته سترګې په لار دي او موږ ټول له هیله من یو چې دغه هڅې او دغه اقدامات د اسلامي امت د ستر او د مهمو پیښو د خدمت او دغه را د کوڅ او د الاقصی جومات لپاره وکارول شي او ټول د عزت د کرامت او د خپلو سپېڅلو ځایونو د دفاع او د حقوقو لپاره لاس په کار شي. د اروپایي هیوادونو کړکېچ به نور هم پسې ډیر شي. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی د روسیې د ولسي جرګې دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل په اروپا کې به کړکېچ نور پسې زیات شي. هغه زیاته کړه هغه کړکېچونه چې همدا اوس اروپایي هیوادونو لاس او ګریوان دي په راتلونکي کې به نور هم پسې زیات شي. د ناروې هیواد شنان دیو د پوهنتون د استاد ګیل انډیسن لخوا د ترسره شوي تحقیقاتو پر اساس د لویدیځو هیوادونو لخوا د انرژۍ په برخه کې په روسیې باندې بایکاټ لګېدا سره د جرمني اقتصاد په ځوړتیا دی او د جرمني اقتصادي بیلګا دورانیدا په حال کې ده او جرمني له یوې اقتصادي غمیزې سره مخامخ ده. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه چې د امریکا د دباو په مالیدا سره یې د روسیې پر ضد پراخ بایکاټونه لګولي دي همدا اوس په خپله له کړکېچ سره مخامخ دي او همدا اوس د امریکا د جنګي سیاستونو په تعقیبولو سره خپل اقتصاد له زوال سره مخامخ ویني. لویدیځ هیوادونه د اوږدې مودې لپاره د اوکراین ملاتړ نشي کولی. فارس خبری اجانس وایي په داسې حالاتو کې چې د روسیې پر ضد د امریکا او د هغې د متحدانو د بونه دوام لري د امریکا یوې رسنۍ خبرداری ورکړ چې لویدیځ هیوادونه دغه توان نه لري چې د اوږدې مودې لپاره له اوکراین څخه د ملاتړونو اوسنۍ ساویې ته دوام ورکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د د تهران ریډیو عزتمن اودونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان په سرپل ولایت کې د بې ځایه شوي افغان کورنیو په باره کې د ملګرو ملتونو راپور نومیږي. د ملګرو ملتونو اداره د سرپل په ولایت کې د تاوتریخوالو له کابله د 2000 کسانو د بې ځایه کېدا خبر تایید کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د بشري مرستو غږ ملونکي دفتر وویل چې د سرپل ولایت د بلخا په ولسوالۍ باندې د طالبانو ځواکونو د برید په نتیجه کې له 2000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دغه دفتر د بامیان په شمول مرکزي او شمالي ولایتونو ته د بلخاب د خلکو کډه کېدا ته په اشارې سره زیاته کړې ده چې د بلخاب له خلکو سره د مرستو په هدف د 1000 نفرو لپاره خوراکي توکي تامینوي. همدارنګه د سرپل له یوې کلي څخه 200 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ویل کېږي چې د بلخاب د پروشان کلي اوسیدونکو د طالبانو د برید او غش د اخیستلو له ویرې خپل کورونه پرېښودلي دي او غرونو ته یې پناه وړې ده. د طالب ځواکونو او د طالبانو د مخکېني قومندان مولوي مهدي مجاهد ترمنځ نښتې د بلخاب په ولسوالۍ کې له هغه وروسته پیل شوې چې د طالبانو دغه هزاره قومندان په دې ډلې باندې د تعویز تور ولګاوه. مولوی مهدی مجاهد شیعه لګکی او په 13 هزارګانو سره د نسم چلند تور پر طالبانو لګولې. خو د طالبانو حکومت دغه تور په نسم بدللو سره د مولوی مهدی مجاهد ځپلو په هدف خپل ځواکونه د بلخاب ولسوالۍ ته استولې دي. طالب ځواکونو د بلخاب ولسوالۍ کې په خلکو کې د ویرې په خپرولو او د کورونو په تلاشۍ کولو سره د مولوی مهدی مجاهد پلاویانو د نیولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په وینا په داسې حال کې چې مولوي مهدي لا د مخکې د طالبانو غړی پاتې شوی دی، د طالبانو د حکومت وګڼی چلند او د اهلي تشیع او هزاره قومیت سره ښکاره مخالفت د مولوي مهدي او د دې ډلې ترمنځ د نښتو سبب شوی. طالبان دمګړی په افغانستان کې د حکومتي چارو په مدیریت کې د کمزورتیا له کبله په یوه لړزانده حالت کې واقع شوي دي او د افغانستان خلک هم ورځ تر بلې د طالبانو په حکومت خپل باور له لاسه ورکوي. دغو مسایلو ته په کتو سره د طالبانو حکومت په تېره بیا په خپلو لیکو کې له هر ډول اعتراض سره په سخته چلند کوي تر څو د دوی د حکومت پر خلاف تیت پراک اعتراضات په یوه عمومي اعتراض بدل نشي. د طالبانو حکومت چې د بهرنیا کورنۍ بې باوریو سره مخامخ دی، د دې پر ځای چې په افغانستان کې د عامه ذهنونو د جلبولو او د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د هڅو په لټه کې اوسي، د زیات غواړي مفکورې پر بنیاد باندې د افغانستان د داخلي فضا په ړنګولو سره د نړیوال نظام له لورې د لا زیاتو فشارونو رامنځته کېدا ته لمنه وهي. سمو د مخکې د احمد مسعود د پلاویانو د پیدا کولو لپاره د خلکو په کورونو د طالبانو چاپی او د کورونو تلاشی اوس بیا په بلخاب کې د کور په کور پلټنې او زورونې د دې خودنه کوي چې د طالبانو حکومت د افغانستان له مختلفو قومونو سره د سیاسي لارو څخه د شخړو د هرولو جدي اراده نه لري. د افغانستان د حزب وحدت اسلامي د ګوند مشر او مخکینی چارواکي محمد محقق د بلخاب د پیښو په تړاوای دا منطقي خبره ده چې د طالبانو حکومت له خپل یوازینی هزاره قومندان سره خپل میانځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړې. په بلخاب باندې د طالبانو سر تسری عملیات د هزاره قومیت سره د دې ډلې د جنگ منع ورکوي او ټول هزاره میشت سیمې به له دې څخه اغېزمنې شي چې دا د هیڅ یو لوري لپاره کومې مثبتې پایلې نه لري. د مخالفینو د باورونو په ځافلو کې د طالبانو د حکومت دریز په دغه هیواد کې د وسله ایزو شخړو زمینه برابره کړې ده. د طالبانو د هغوی د مخالفانو ترمنځ د نښتو په پایله کې په لسګونو زره بېګناه ملکي وګړي د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. اسلامی جمهوریت غاگ
ده تاریخ پانا ډیر قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینې و منې عزیزانو سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1438 هجری قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابره ده. قدرمنو اوریدونکو د جولای 11 نیټه د نفوسو نړیواله ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د 1900 میلادي کال د جولای د 11 نیټې یادونه کوي چې په دغه ورځ د نړۍ نفوس له 5 میلیارد واوښتل. کابو 40 کاله مخکې و چې ملګرو ملتو د لومړي ځل لپاره د نفوسو د کنټرولولو او د کورنۍ د منظمولو لپاره یو پروګرام وړاندې کړ. د ترلاسه شویو ټولو پرمختګونو سره سره په ټوله نړۍ کې هم هغه شان څه د پاسه 500,000 ښځې د خپلو نوزیږو د زیږولو په وخت مري. ایډز ناروغۍ د ناغوښتنې امیدوارۍ له امله مشکلات او په غیر بهداشتي شرایطو کې د سخت جنین کول په پراختیایي هیوادونو کې د ډیرو زیاتو میرمنو ژوند ګواښي. هر کال په درسته نړۍ کې کابو 6.5 میلیون میرمنې په ناغوښتې توګه امیدواره کیږي. دغه شمیر د نړۍ د نفوسو د تقریبا کلنۍ ودې برابر دی. په پراختیایي هیوادونو کې له 14 میلیون ځوان میاندو څخه څه د پاسه 500,000 په ناغوښتې توګه امیندوار کیږي. امیندواري او زیږون هم هغه راز په ځوانو میاندو کې د مړینو د اصلي دلیلونو برخه ده. اتاویا کاله پخوا د 1248 میلادي کال د جولای په 11 نیټه مسلمانانو په صلیبي جنگونو کې بیت المقدس فتح کړ. اروپایانو د 11 میلادي پیړۍ له وروستیو پر مسلمانانو صلیبي جنگونه وتپل او د دغو جنگونو په 2 مرحلو کې دوام درلود. لومړۍ مرحله د ختیځو ټاټوبو د نیواک په تیره بیا پر بیت المقدس سیمې د سلطې او په دغې سیمې کې د مسیحیانو د عمل د ازادۍ پړاو. د صلیبي جنگونو شپږمه مرحله له پوځي نظره جنگ نشو نومول کېدلی، ځکه چې د بیت المقدس د نیولو لپاره د جرمني د امپراتور له یرغلونو وروسته د مصر او فلسطین حاکم پوه شو چې د هغه په وړاندې د مقاومت توانمني نه لري. له بلې خوا د جرمني امپراتور له وینې بهولو پرته د بیت المقدس د بیرته ګرځولو لپاره حرکت کړی و. په نهایت کې د دواړو لورو د استازو لخوا د سولې په خبرو اترو پسې وټاکل شوه بیت المقدس او بیت اللحم ښارونه او نور سیمې د صلیبیانو له حدودو سره یو ځای شي، خو الاقصا جماعت او قبة الصخره د مسلمانانو په اختیار کې پاتې شي. په دې منظومان کې په ایران کې د خوارزمشاهیانو دړې وړې کېدا او د اسلامي ټاټوبیو د نندارې ګړۍ هم او د قدرتمند اسلامي حکومت نشتون لامل شو څو صلیبیان د بیت المقدس په نیولو فکر وکړي. همداراز د فلسطین په بیلابیلو ښارونو کې د مسلمانانو او مسیحیانو تیت پرک نښتې د مسلمانانو له بریالیتوبونو سره یو ځای وې. همداراز د مسیحیانو کمزورتیاوې او د مسلمانانو توانمني و رامنځته کېدل لامل شوه څو د مصر واکمن له خپل یوه لښکر سره د بیت المقدس په لور حرکت وکړي او د 1248 میلادي کال د جولای په 11 نیټه یې فتح کړي. نهه نوي کاله پخوا د 1448 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 11 نیټه د اخلاقو ستر استاد او عارف عالم آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی وفات شو. میرزا جواد آقا د کامل عارف د عمل کوونکی عالم او اصل سالک او د ګران قطر فقیه حاج میرزا شفیع زوی و. هغه په تبریز کې زیږیدلی و او له ابتدایي او لوړو زده کړو وروسته نجف اشرف ته لاړ او د حاج آقا رضا همدانی، آخوند خراسانی، محدث نوری او آخوند همدانی په شان تکړه استادانو له مازره یې ګټه پورته کړه. میرزا جواد ملکی په 1400 هجري قمري کال کې ایران ته لستنېدو وروسته په تبریز کې استوګن شو او د مشروطیت په اوج کې قوم ته کړه وکړه. آیت الله بهاءالدینی، شیخ عباس تهرانی او د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی د هغه له مشهورو شاګردانو څخه وو. لاروارشاد ملکی څخه د اسرار الصلات، المراقبات، اعمال السنه په فقه کې د یو لر رسالو او رساله لقاء الله پشان ارزښناک آثار په ځای پاتې دي. د غرباني عالم د انسان د تهذیب په لاره کې له یوه عمره هلو ځلو وروسته بالاخره د 1444 هجري قمري کال د زلیجې د میاشتې په 11مه نیټه په سهرګاه کې وفات شو او د قوم په شیخان ادیره کې خاورو ته وسپارل شو.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لسکم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدل شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
عرب هیوادونه
او بهرني کارګران.
قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو د انساني حقوقو خلاف ورزي نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
حامد سیما
ستاسو قدرمنو دوستانو په خدمت کې حاضر شوي. نو ښه ده د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره ملا اوسئ.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې په تیر مطلب کې مو په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په باب خبرې کړې وې، د دغو کارګرانو چې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په نورو غړو هیوادونو کې د یو تر ټولو مهم حق خلاف ورزي کیږي، له کافلانو څخه د شکایت حق دی. له دې سره سره چې په دغو هیوادونو کې بهرني کارګران په عامه توګه د کار په نامناسبو حالاتو کې ژوند کوي، خو د شکایت له نتیجو څخه ویره د دې سبب کیږي چې قضایي محکمو ته مراجعه نه ونکړي. په تیره بیا دا چې د مراجعه کولو په بڼه کې هم دغه محکمې په عامه توګه د کفیلانو په ګټه فیصله کوي. د بشری حقوقو د ځینو مدافعو تنظیمونو او ادارو د رپورټ له مخې د فارس خلیج د جنوبي څنډې په عربو هیوادونو کې د کفیل د بدچلنې یا د خپل کار د حالاتو په اړه د یو مهاجر کارګر شکایت د هغه د ټول ژوند په قیمت تمامېږي. د بشری حقوقو د یو څارونکي حقوق دانا سارا ویلسن په دې باوایي، له کفیل څخه د بهرني کارګر په شکایت سره کارګر د خپل کار د ځای په هیواد کې هم خپل کار او هم د خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې د هغه د اقامت اجازه له کفیل سره اړه لري او د هغه له اجازې پرته هغه د اقامت او د بل کار د غوره کولو حق نه لري.
پر دې اساس د مثال په توګه په متحده عربي اماراتو کې حکومت کېدلی شي کفیل نه لرونکو بهرنیو کارګرانو د کار او اقامت اجازه لغوه کړي، یا هغه کارګران چې له اوو ورځو نه زیات د کفیل له نظره بېل څه مناسبې وه چې غیر حاضري وکړي اخراج کړي، او یا دغه هیواد ته د هغه داخله د یو کال لپاره ممنوع کړي. د اماراتو کې د بهرنیو کارګرانو حالت ډیر افسوسناک دی. تقریبا دغه ټول کارګران د کوم رفاهي او روغتیایي اسانتیاو لرونکو تعمیراتي او خدماتي برخو کې په سختو او کم درآمدو کارونو کې په کار لګیا کیږي او بل څه انتخاب نه لري. دغه کارګران چې د متحده عرب اماراتو په آبادۍ او ودانۍ کې بنیادی رول درلودلی دی، نن سبا د دوبۍ په شان شیخ میشت سیمه کې په غیر روغتیایي او د ژوند په سختو حالاتو کې په کمپونو کې ژوند کوي. سخت کار، ناکافي یا حتی نه ادا کېدونکې تنخواګانې، بد سلوکي، ناوړه خوراک او په ښځو جنسي تیری په متحده عربي اماراتو کې د مهاجرو کارګرانو ځینې مشکلات ګڼل کېږي.
په بحرین کې د بهرنیو کارګرانو حالات په سعودي عربستان کې کم او زیات دغو کارګرانو په شان دی. په دغه هیواد کې هم کفیلان د غیر انساني شرطونو منلو ته د بهرنیو کارګرانو د مجبورولو لپاره د هغوی د اقامت د کارډونو د حاصلولو یا د هغوی د تنخواګانو د ادا کولو لپاره په ضروري اقداماتو کې قصدن له ځنډه کار اخلي. دوی همدارنګ دغه کارګران له هیواده په ویستلو ګواښي. لا دوی څخه زیاترو کارګرانو څخه د خپل کار او اقامت حق د ځینو هغو دلیلونو په وجه چې له هغوی سره تعلق نه لري له لاسه ورکړی دی. د اقامت د کارډونو او د هغوی د کار او روزګار د قانوني مجوزونو په تمدیدولو کې د هغو کسانو لټي یا ځنډ چې د بهرنیو کارګرانو کفالت په غاړه لري ځینو وجوهات ګڼل کیږي. د اروپا مدیترانې بشري حقوقو څارونکو ادارې او د دې په شان نورو ادارو په ځلونو د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په غړو هیوادونو کې د کفاله د میکانیزم د لغوه کولو په ضرورت ټینګار کړی دی او په دغو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو له سرخوږی پرته د شکایت د میکانیزم د فعالېدو او ګرامو او مجرمو کفیلانو د غیر جانبدارانه محاکمې غوښتونکي شوي دي، خو دغه غوښتنو ته مثبت او واضح ځواب نه دی ورکړل شوی. په بحرین کې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ له دود توپیر سربیره د بهرنیو کارګرانو ترمنځ هم توپیر شته دی. په دې ډول چې بهرني عرب کارګران د ایشیا د ختیځي او جنوبي هیوادونو د کارګرانو په نسبت ډیر ښه حالت لري. دا مثال په توګه په داسې حال کې چې یوازې 4% غیر عرب ایشیایي مهاجرین د مدیریتي کارونو حاصلولو چانس لري، د عرب مهاجرو لپاره دغه چانس له 18% زیات دی. دا په داسې حال کې دي چې حتی د بحرین خارج هم په خپلو کې سره توپیر لري او شیعه مسلمانان له دې سره سره چې دغه هیواد اکثریت جوړوي د اوچتو مهمو حکومتي پوسټونو او کارونو بې برخې کیږي.
په قطر کې هم بهرني کارګران دومره حالت نه لري. له دغه څخه زیاتره کارګران د ډیرو لږو معیشتي او روغتیايي معیارونو له نظره په نامناسبه کارګري کمپونو کې ژوند کوي او په کارخانو کې د کار د حالاتو سختي او مختلفې پیښې د دې سبب شوې دي چې هر کال په سلګونو تنه ژوند له لاسه ورکړي. د کارګرۍ د اتحادیه د نړیوال فدراسیون د رپورټ له مخې په قطر کې هر کال لږ تر لږه 400 مهاجر کارګران وژل کیږي. له دغو څخه زیات شمیر کارګران په قطر کې د 2022 میلادي کال فوټبال د نړیوال کمپ د سیالیو جوړېدو لپاره د ضروري تاسیساتو او ودانیو د جوړولو لپاره په ډیر بدو او خطرناکو حالاتو کې په کار لګول شوې دي. له هغوی څخه زیاتره تر اوسه د کار په دوران کې په مختلفو پیښو کې مړه شوې دي.
Thank you.
په قطر کې هم د راز د پاسپورتونو د ضبطولو او د څو میاشتو لپاره د تنخواګانو د ځنډولو په شان په اقداماتو سره د کفالت له نظامه د کفیلانو ناوړه استفاده د بهرنیو کارګرانو په کار او ژوند باندې ځینې غیر انساني حالات تپي. په قطر کې د بهرنیو کارګرانو خالصه میاشتنۍ متوسطه تنخواه د بې کیفیت استوګن ځایونو د کرایې او ټیکسونو له کمولو وروسته یوازې 215 اویا ډالره جوړیږي. د هغو کارګرانو تنخواه چې په قطر کې کورونو کې د خدمتګارو په توګه کار کوي له دغه پیسو څخه هم لا کم دی. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د کار وخت په شواروز کې له 1400 تر 1800 ګنټو یا له دې هم زیات جوړیږي. تر دغو بې انصافه حالاتو لاندې په قطر کې زیاتره بهرني کارګران حتی په کار د لګېدو لیکلي معاهده او اګریمنټ هم نه لري او کافلان یوازې له هغوی سره په زبانی موافقې اکتفا کوي. د کار د شرایطو سختوالی، د کار د وخت اوږدوالی، ډېرې کمې تنخواګانې، د کافلانو ظلم، کړاو او زیاتې جبري کارونه، ګڼه ګوڼه لرونکي او روغتیایي اسانتیاوې نه لرونکي هاسټلونه او مسافرخانې، د څښلو د اوبو او مناسب خوراک په برابرولو کې محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې ځینې نړیوالې رسنۍ او څارونکي په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په بیانولو کې د سرمایې د زمانې د غلامانو او مریانو په شان تعبیرات استعمال کړي.
د فارس خلیج د جنوبي څنډې د نورو هیوادونو په شان په کویت کې هم د بهرنیو کارګرانو حالت د نړیوالو معیارونو پر اساس څه حالت نه لري. په دغه هیواد کې هم د کویتي او بهرنیو شاریزو ترمنځ یو ډول کاري تبعیض یا اپارټایډ موجود دی. هغه کویتي شاریز چې صنعت، کرهنې او خدماتو په برخو کې په سخت یا کم رتبه کارونو باندې لګېدو ته ګروهنه نه لري، زیاتره په حکومتي او مدیریتي کارونو باندې لګول کیږي. خو بهرني کارګران په حکومتي کارونو کې ډېره لږه ونډه لري. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له 43% د زیاتو بهرنیو شاریزو ژوند چې د کویت خاریزو له 2 برابرو زیاتې د کرهنې او کب ساتنې له برخې سره وابسته دی. په داسې حال کې چې کویتیان یوازې 15% له دغې برخې سره وابسته دي. البته په همدې اړه په کار دی پاملرنه وشي چې د خصوصي برخې شرکتونه او کفیلان هم د کویتي شاریزو د ډیرو اوچتو تنخواګانو په وجه په کار باندې د هغوی لګولو ته ګروهنه نه لري او تل کم لګښت لرونکو کسانو په کار لګولو ته ترجیح ورکوي. د دې باوجود دغه کارګران هیڅکله د خپلو کفیلانو له بد سلوکۍ او تشدد نه په امان کې نه دي. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له فلپایني کارګرانو سره د کویتي کفیلانو بد سلوکۍ او تشدد په فلپاین کې د خلکو د پراخو احتجاجونو او حتی د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو سبب شوي دي. تر دې چې 4 کاله مخکې د فلپاین حکومت لومړی کویت د خپل هیواد د کارګرانو سفر ممنوع کړ او د 2013 میلادي کال په اپریل کې د فلپاین ولسمشر روډریګو دوترته په یو حکم کې د دغه ممنوعیت د دایمي کېدو خبر ورکړ.
خوږو دوستانو، د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو د انساني حقوقو د خلاف ورزیو په باب د مطلب وخت هم دومره وو. نو تل بر وخت ما په نیامان خدای سپارو.
دا خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، ښه چاره
او زه صادق حسین له خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. یو ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړم چې د تولید په مسالې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ټینګار نومیږي.
اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د 1400 هجری لمریز کال شعار تولید پوه بنسټه او د کار رامنځته کول ونوموه. په همدې لړ کې د کال د شعار په 44 سره مو یو شمېر پروګرامونه برابر کړي دي چې تاسو ګرانو اوریدونکو ته په اونۍ کې یو ځل وړاندې کوو. په تیر پروګرام کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای لخوا د تولید په موضوع خبر وشو او په دغه پروګرام کې په دې حقله نورو دلایلو ته اشاره کوو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ایران کې لسترو پاتې تولیدي او محفولو ظرفیتونو استفاده نه ده شوي. د ناروې هیواد اقتصاد پوه اریک رینریت په خپل کتاب چې کوم ډول بډایه هیوادونه شتمن شوي او ولې بېوزله هیوادونه نور بېوزله شوي دي کې لیکي، د شتمنۍ او د ملي قدرت د رامنځته کولو لپاره په تیرو څو پیړیو کې د شتمنو ملتونو ستراتیژیک بریا د یوې کیفیت لرونکې او د قدرتمنې تولیدي برخې لرل و. په 19مې میلادي پیړۍ کې برېټانیا او په 20مې میلادي پیړۍ کې د امریکا، د جرمني، د جاپان او د پخوانی شوروي وده او د جنوبي کوریا، د تایوان او اوس د چین په شان نوي صنعتي شوي هیوادونه د شتمنۍ د ترلاسه کولو د تولیدي فعالیت مرکزونه ګرځېدلي. یو دلیل چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په ملي تولید ټینګار لري دا دی چې د ایران د داخلي ظرفیتونو سترې برخې مخفوله پاتې شوي دي، یعنی غفلت ترې شوی دی، او له دغو مخفولو برخو څخه استفاده د ایران د اقتصادي مشکلاتو د کمولو په ترڅ کې په نړیوال نظام کې د ایران د اقتصادي مقام زیاتولی شي. ایران د ګازو، د تیلو، د پیټروکیمیکلو، کرهڼې، معدنونو او بېلابېلو صنعتي برخو کې ستر ظرفیتونه لري او په دوی کې هر حوزه د ټولنې د اقتصاد په پرمختګ او تولید کې د بدلون ټکي ګڼل کیږي او د بایکاټونو او د ګواښونو په شرایطو کې له دغو فرصتونو په سم او ښه ډول استفاده به داسې ښه فرصت برابر کړي چې په ایران کې تولید لوړ شي او عملیاتي ظرفیتونه هم استعمال شي. د کال 1499 او د کال 1493 نه بایکاټونو وروسته ترسره شویو تحقیقاتو وښودله د ایران د اقتصاد په ګوډډولو کې د بایکاټونو ونډه له 15% څخه تر 30% پورې وه او د ایران اقتصادي ظرفیتونو ته د پام د نه کولو د کمزورتیا ونډه له 70% تر 75% پورې وه. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف په 2014 میلادي کال کې اټکل کړی و کاچیر ایران له خپلو اقتصادي ظرفیتونو استفاده وکړي او د خدماتو، اقتصاد، په بنسټ اقتصاد، ګازو، تیلو او د کرهڼې له برخو څخه په سم ډول استفاده کولو سره د اقتصاد پرمختګ په بهیر کې د اساسي بدلون پر رامنځته کولو سره کولی شي تر 2015 میلادي کال پورې خپل تولیدات 340 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د اټکلونو پر اساس د ایران د اوسنی تولید د 10% د تولیدولو ظرفیت لري.
حقیقت دا دی چې ایران د پاتې اقتصادي ظرفیتونو له پلوه چې تر اوسه یې لاس نه دی خوړلی په نړۍ کې لومبنی مقام لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د اسلامي انقلاب د دویم ګام په بیانیه کې وفرمایل د ایران مادي فرصتونه یو اوږد فهرست لري او کارنده
انگیزه لرونکي او عقلمند مدیران کولی شي د دغو فرصتونو په فعالولو او ورڅخه په ګټه پورته کولو سره د هیواد ملي شتمنۍ ډېرې زیاتې کړي او هیواد شتمن او بېنیازه کړي او په حقیقي معنا ایران په ځان باندې باور لرونکي کړي او اوسني مشکلات هم ختم کړي. ایران د نړۍ د 1% نفوسو په لرلو سره د نړۍ 0% مادني زیرمې لري. تر ځمکه لاندې سترې سرچینې د ختیز او لویدیز او د جنوب او شمال ترمنځ استثنایي جغرافیایي موقعیت، ستر ملي بازار، ستر سیمه ایز بازار د 1500 گاونډیو هیوادونو په لرلو سره چې شپږ سوه میلیونه نفوس جوړوي، اوږد سمندری سواحل په ډول ډول کرهنیزو محصولاتو او میوو او باغونو سره حاصل خیزه او سربز مکه، ستر او ډول ډول اقتصاد د ایران د ظرفیتونو برخې دي او ډیر ظرفیتونه لاس نه خوړلي پاتې دي. ویل شوي دي چې ایران د نه استفاده شوو طبیعي او انساني ظرفیتونو له نظره په نړۍ کې لومبنی مقام لري. بېشکه د ایران هڅانده او مؤمن ځوانان به وتوانېږي دغه ستره نیمګړتیا ختمه کړي. د لرلید دویمه لسیزه باید د تیرو بریاوو څخه په ګټه پورته کولو او د استفاده نشوو ظرفیتونو په کارولو متمرکز واوسي او د تولید او د ملي اقتصاد د برخې په شمول د ایران پرمختګ باید نور هم پیاوړی شي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتصاد له مخپلو ظرفیتونو ګټه پورته کول کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د اقتصادي راکړې ورکړې د زیاتېدا سبب شي، ځکه چې اکثره ګاونډي هیوادونه د تیلو لرونکي هیوادونه دي او له دغو هیوادونو سره د ایران د تیلو د کاروبار یعنې د تیلو د راکړې ورکړې امکان نشته. خود اقتصادی متنوع او ډول ډول کول په نورو شیانو کې تجارتي راکړه ورکړه برابرولی شي. ایران له 1500 هیوادونو سره د سرحدونو په لارلو سره کولی شي تجارتي مبادلاتو یا د پیسو انتقال ته دروند بندیزونو په شمول ډیر تجارتي بایکټونه بې اغیزې کړي او عملا زیات موجوده بایکټونه ناکارنده کړي. له ګاونډۍ هیوادونو سره د اقتصادي مبادلاتو او د راکړې ورکړې زیاتېدل په دې دلیل اهمیت لري چې له دغو هیوادونو سره د ایران د سرحدونو د لارلو په وجه د دښمنانو لپاره د تجارتي راکړو ورکړو او د ترانسپورټ د سیستم سرل سخت کار دی او د بانکي سیستم په وسیله د پیسو د انتقال له راودو پرته د شیانو یا د پیسو د انتقال په شان په راودو سره دغه راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کیږي. په دې سربیره د صادراتو په برخه کې یو تر ټولو مهم لګښت له یو بل څخه د دوو صادرونکو او د واردونکو هیوادونو جغرافیایي واټن دی. له دغو هیوادونو سره د ایران نږدېوالی او د سرحدونو لرل د لورو لپاره دغه امتیاز رامنځته کوي، پرته له دې چې څارنه ورباندې وشي په تر ټولو کم وخت او په تر ټولو کم لګښت سره له یو بل سره تجارت ولري. په همدې دلیل د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت حیات الله العظما سید علی خامنه‌ای په داخلي تولید ټینګار لري. د بیلابیلو مخپلو پاتې شویو برخو له ظرفیت څخه ګټه پورته کول او هغه په کار اچول، د اقتصادي عایدونو د ډول ډول کولو، د کرهنې په برخه کې د ایران تولیداتو ته د سیمې او د نړۍ په سویه د اړوندوالي رامنځته کول او د سختو خارجي دبونو کمول دي.
د عدالت پراختیا او ملی اقتدار ته لاسرسی. له مخفول پاتې شوو اقتصادي ظرفیتونو څخه ګټه پورته کول او د داخلي تولید رونق کولی شي د کارونو د رامنځته کېده، د شیانو د ډیرېده، د انفلیشن د کمیده، له بهرنۍ او د باغونو د کمی اغیزمنې ده، د بې وزلۍ د کمی ده، او د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کېدا سبب شي. په حقیقت کې ملي تولید او د ایران د کار او شتمنۍ ملاتړ کول د هیواد د پرمختګ، د عدالت د پراختیا او د اسلامي نظام د ملي اقتدار ته د لاسرسۍ مهم عامل دی چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی خامنهای په روشنبینۍ سره د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بایکاټونو د شنډولو او د خلکو د رضایت د زیاتولو لپاره د مناسب ګام په توګه د جاجه ونیوړ دی. دښمن په تیرو کلونو کې په بیلابیلو ډولونو د ایران په ټولنیزې پانګې برید وکړ چې په دوی کې یوه نیمګړتیا د خلکو د اقتصادي مشکلاتو زیاتېدل او د خلکو د نارضایتۍ یعنی خفګان زیاتول دي. د ایران د داخلي تولید رونق له ټولنې څخه د بېوزلۍ د ختمېدا او له سیاسي نظامه د خلکو د رضایت د زیاتېدا سبب ګرځېدلی شي، ځکه چې عدالت ته لاسرسی د بېوزلۍ په ختمېدا او د کار روزګار په رامنځته کېدا سره امکان لري. د اقتصادي حالت ښه کول او د خلکو د رضایت زیاتول په عمل کې د ایران له ملي اقتدار سره ډېره مرسته کوي. د نړۍ صنعتي هیوادونو په تولید باندې تمرکز کولو سره د اقتصادي پرمختګ لاره کچ کړې ده.
اګوردونکو د تولید په مسالې باندې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای د ټینګار په حق له دغه ځنګړې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه سهارنۍ پښتو خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې بریالي اوسئ. د خدای پامان. Thank you.